ضعیف په دی او د زمکه په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولای.
یا مخکم تاریخ کړل تاریخ خو نو د امارات بند کړل اوس مو غنم په کړلې دي مخکم تاریخ کړل د تاریخ په بدل کې مشر وادي کړی چې مخکم شي کوو درکوې نو چرابې کې به نه کړه د وسه شي نه دی. یا هیڅ شي نه دی راکړي مشر کې ته هیڅ شي نه دی ورکړي نور خو نو یان دان برکل از مر بسیر نیم کال خوره کوم نه کیږي د مر خپل غنم نو ته چاو چا د به سي زاپاس خیر خو بسیر نه دی چا بم نه سي بس پسل کې به د پنځو د زاپاس د نور ګر کم بدل کې باید مرته د شګي راک وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونه سي د تاریخو ځای ونه سي کې چې زاپای خو بیخي شته د تاریخو ځای ونه سي خو بیخي
کرنه کولای سي د یو سیمه په اقتصاد کې د پام وړ اغیز ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږي امیر کاري شفیع الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیرانو سره په مستقیم ډول سره نه و په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولی سي، کود ورته ښودلی سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولی سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکي له هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړي یې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چلانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالې او دینه چې دی د جوارو او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینې سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینې دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینې د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړه کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری له پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین آزادی رادیو ته ویل
والا جرندونه مخ کی خو منګ اوریدل دي چې دسیو غړتی کا دستا وې او هغه سره وډو کول وې د ساحه کی تر اوسه ماشین نه دراغله همدا جرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د جرند کی وډو کوي
ځای وسیدون کی به په نورو سیمو کې چې لا هم ل جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفادات کوي او بس خپل ضرورت پیرا پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندې له پوخه د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجنیر محمد ایوب وای
جرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت لري او نو چاپیریال ته کړيږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دا یو استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایی ماشینونو بدلې شوې دي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابې دودي
من درې زره آثار تاریخي آثار مریض دي درې زره من تاریخي نفیس نسخې مریض دي
پر خبرونه کې په دا هم ووري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغې شي د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلیم
د حقوقو علم ته د اصطلاحات او علم هموایی په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم توای
دا به هم ووري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څنګه محصل نه لري د نور محمد لاهو شعر لرو
بیابانن د خاموش او چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلایم
د انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چارې روانې دي د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ټپره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ د نن کې شودل شو د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانۍ یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته د اوسنی ملي آرشیف د جوړېدو چارې وسپارلې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي رادیو تلویزیون ته د ملي آرشیف ترخواني د چارو پاړه وویل
دو ماه از اخت قرارداد او شروع کار میگذره
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایله دوه میاشتې شوې دي د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې د ارسونې لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مختتللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 1500 زره تاریخي سندونه لیکل شوي ادبي او دینی آثار خوندي او ساتل کیږي د سولې په کلونو کې د راپورونو لمخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 1900 زره تاریخي اسناد چې په هغه کې فرمانونه قبالي ورسپانې عکسونه او د تور تشیان ساتل کیدل د دې ودانۍ په بل برخه کې 9000 جلد قران کریمونه رسالې دیوانونه تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندوي د دې آرشیف تر ټولو سره نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندې دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وای چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پام لرنه نه ده شوې. څنا څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات او حسو باندې د ملي آرشیف د تسجیل شروع شولا چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خدا سی که سر روایت شوی ده چه کل شهزاده دی ودانی تا ورته پلاره که ده آس پشه ده مجک پی وغار برابر شوه او شهزاده لآس راول وید. بیای پدی ودانی که پشه که نشوده او دای بچراغون حساب کرد. و روست بیا لدی ودانی ده دولتی ملمستون کار اخستل که ده او ده ظاهر شا ده پاچهی پورستی کال ده ودانی ملی آرشیف ده زنگره شوه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د کابل پانتون د ښکلي هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو خو د همدې پانتون د یو شمیر محصلینو یو شکایت او دهغه وضاحت افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي لیکل نه کوي نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولای او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي شای همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هم وایي یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوق شاګرد او هم دارنګ د حقوق استاد تلاشمه ده چې له حقوقي ترمنولوژي سره په دقت سره باید چلند وسی. نو ستونزه دا ده چې اکثرا د مقله مکاتب او یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي نو د دوی د تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سی تر څو ستونزه حل سی. یقینا دا یو ستونزه وه او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلو نه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چرته ورته وګورو د افغانستان تعلیمی سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی تر ډیره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډیر فصیح نصر نه دی لیکلی نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نصر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
دیو ستونزې په عنوان بله، اما زما په عقیده خپله حقوق دیو او سیاست دا تحلیلي علوم دي، لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري زل تا سره موافقم چې متاسفانه زین وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکي چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نسته کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سی وی بعضې استادان دا دا اصول ولري، اما د ما بیا ما خپله خبره تکراروم، واز په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزا او یا عناصر باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅو دا ستونزه نه لیږي، او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهاند سانکزی، دلته ستاسو له خبرو دو مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مو دا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلوو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و؟ نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي.
پرتوله که دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم، دا په مضامینو پورې ارتباط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو، نو محصلینو ته د تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې د ستونزو سره مواجه کېږي په سن کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک په نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپله استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپلو محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په آزاده توګه، او دریم د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل حد اقل په اونۍ کې که په یو اونۍ کې نه په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا ګورې، د حقوقو په پوهنځیو کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل، او معین صنف ستر ته ورسېدل. نو په دې مرحله ته رسېدلی وو چې باید فرضاً مسلې کې د قاضي په عنوان، د څارنوال په عنوان، د متهم په عنوان، د شاهد په عنوان تمثیل شي. تمثیلي محکمه جز د کریکولم ګرځ. همدارنګه په وروستیو کلو کې حتی په بهرباندې د حقوقي اصطلاحاتو په تېره بیا د انګلیسي اصطلاحاتو د زده کړې دپاره هم کورسونه په پوهنځي کې جوړ شوي وو. که اجازه راکړي زه به په جرأت سره ووایم چې د جمهوریت په آخرو څلورو پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و، اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې. که په نصاب کې ګوتې ویلې، نو متاسفانه چې هغه سیستم له منځه تللی.
پوهاند سانکزی، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همده څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح او محصلین پې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
ګورئ، دلته دوه څو خبرې دي. یو دا ده چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي، د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. فرض زما تاسو ته مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري: فرزند طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځانته ځانګړي معنا لري، ګران باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوقو اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بل خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحات توضیح لپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحه کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده، د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي، یعنی په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزه لري.
د دې لپاره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي، فکر نه کوي چې په موهنګي او همجغي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وای، د حکومت مامورین بل شی وای، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوند ادارات له خوا نه چاپسی. لوی ستونزا داده چه کلا کلا بازه وقتونه دیسی که گید چه یو بحرانی متن نه، یو خارجی متن نه، یو غیر مسلکی کس حقوقو تا یو حقوقی تکس یا متن ترجمه کهی دا پا حقیقت که دیر ستونزی لری. لکه چه پا دیر بخنه سرم اگه وار داری دیدی دی چه اکثران دموگه درسنه و همکاران و اصطلاحات غلط دیدی دی. یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی چه ده ولوی استونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاوی ده کما باملره نسوی ده لکه چه مخ که ما عرضو کرم شاگر کلا چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایچ له حقوقی مسائل سره ناشناوی، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایز تنلی چه ده مال نظره دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر که باید شاگرد تا پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم له استاد پانستان اگزیس خمنه نه. د کابل پانتون پاړه د خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانزي د موسیقي څنګه غیر فعال شلې ده. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوښي نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګ د نوم فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د دغه څنګ نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګ کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څنګه محصلین نه لري. د دې څنګ یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانه ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانه دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه ده.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د خپل هنرونو د تصنیف او ترانه دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یو محصل نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته و، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقې لمخې مې په کانکور کې هم دا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډېره خواشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډیپارټمنټ د پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا دې ښکاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیده بونی دا چه دخکل هنرونو پا انزای په 1340 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سل واقع په 8 نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړې شیبه پاس په پبینو د دې باد منګولې شنه وي یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو ډېرې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی بیابان د نسترن د زخمی شوی و سپین و پانو جنازو لاندې شرمېږي او نرگس د خپلو سترګو ژیر نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یو مړه کوشنی په شان بې ګناه دی سین لونو پاڼې نشی راش کوله. یو تور باد له یو غره را لګیدله د ځنګل په سیر شنه لخته ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشتا ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
لا شغل له څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وایي چې له ماشوم توبه به یې رسامي کوله، پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی. ښاغلی مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي؟
نه، هره ورځ خو اوس په وله مصروفیتونه زیات دي. مخکې مې ډېره کوله رسامي، اوس خو دغه د استادې هنر هغه د ډاکې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسي رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده، چاره ده کنه. کله ورداسې وی چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، هغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخ ته بیا وړم. کله ورداسې شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې درکم کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع ته راولم. داسې کې کله ور بیا داسې کې شي یو شعر نه متاثر شم، یو لنډ کې سینه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلمات او یا د خبر نه متاثر شم، یا عین پتر سند د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را مولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد د خپل انزور یا په هنر تر ولم. نو داسې کله ور کې
کچرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کسبوي ډیرو کسانو به رسم کړي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر را شي که غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه وندرګری کوم هغه نه بل کس پتی کی کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو، نو دا به موږ نه خواري غواړي، دا به موږ نه ریاضت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زش دا هنر یو وخت چې کنه موږ ته پوهه راځي، یعنی دا شاید شي مخه چې اساس کړی نه وي، ته یو داس سوجاره منځ ته کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه باندې کړی، واقعیت چې دا یو سخت کار ده. او ځناور داسې وي چې ته کوای شي یو چانزورګری وګوري، خو هنرمند هغه چې پام دې کوم د یو نو شی تولید کی، یو نوې زاویې نه ورته وګوري، شاید د یو بل انځورګر په منځره کې دا شاید اضافه کی کنه چې هغه د مخاطب یا د لوستون کې یا د غلیدون کې هغه نظر وسره بدل کی، هغه ته احساس ورکړي.
تاسو په دې تیر سو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا کدا شپاش کله مخکې رسمونه لو سر مقایسه کوي، څه تغیر پکې راغله؟
ډیر زیات تغیر پکې راغله، دی هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده د هنر ورس ورس سم سره چې کار کوي کنه، دومره سره مخته کیږي. یعنی زما لمړی کارونه راځي و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې زه دې ځای ته رسولم. نو تجربه سړی ورځ ورځ هم احساسوي، بل داسې و چې مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نورم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنگ مسله یاد کړه چې په رنگ کې تغییر راغلی، که څه توضیح کوي یعنی څرنګه؟
خبردار شي سلای شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنگونو کارول شو یا د رنگ ډول شو یا د رنگ نه متغیر کېدل دي کنه. په خو دا شي چې زه به د رنگ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګور رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا یعنی اوس دا هغه د چیز هغه دی رنگ رنگ په ترکیب باندې یا دی رنگ په کارولو باندې دی باندې پوه شوی ما. په خو دا سوچ چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقه غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب د احساس یا دی غیزی په باندې زنه پوهید ما. نو اوس هغه چاره یو سم مندل دا چې دی نور سبې ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې ځکه د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږم پکتیا کې، لری پرتا ولسوالۍ مرزګا کې ما، یعنی دا وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه غادي 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند دا مشکل لري، نو دا مشکل شته دي. نو کوم ورډ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ور سره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل. لا
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدې شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی ده او کنه ممکن نه ده؟
ولا دا چې ته توجه میکړی د خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته د مر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني د څومره هنري تابلو جوړ کی یا ورته خطاتی ورته یا بل هنر دا شوړ نکنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه ویني، هغه نو غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دی. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی د کنه چې خیر ډیر استادانو ته یا ډیر ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالې کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالې کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو دا چې دی تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزور دی.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدشي چې څوک یو هڅه وی چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي، د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی شي او خلک لدې لارو تشویق کړي.
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پرسم خبرې کوو او بخشي تنا پرسم خبرې کوو نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نور افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کې ډالر مې راسانه د خالو رسنیو لاري تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مرته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو د اتحادیو ګروپ لرو، په دې برخه کې دی به خپل اثر وړاندې کوي خپل. او فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه په دې برخه کې داسې خاص کار نه شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غدي ادبیاتو برخه غده مهمه ده کنه چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل وسیات شي ویل پکې نه، شاید دی وخت سره انداز شي چې د هنر مینوال چې کوم دی دغه د تابلو اخیستل یا د تابلو لګولو دغه مریواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کی، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لاري په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم ګروپ لري د نشکول چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګه ته د خپل رسونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړ. خدای شنه بیا غیزی زیات او تاثیر زیات او خو په خار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط تاسو بدل شوي دي کنه چې هنرمن نشي کولی چې خپل اثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی دا د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره ما ډېر شمېر رسامې خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته. نو دوی خبرګون احساس ډېر زیاتو کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې تاریخي ځایونه وو لکه ژرندې شوې لکه زیارتونه شو دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطرې د دوی هغه احساسات ډېر خواږه وو ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنه نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي بل هلته علمی خلک هم زیات وي هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش وکړو چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونې لپاره کنه چې مثال دې ته همکاري سره وکړي دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي هلته اعلانونه کوي خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کارمانه ده کړی نور هرمندار دا کار کړی ده کنه چې په پکتیا له بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی خو او خلک نور ورچاوی زیات دي دا ښه ده چې ورته کاری چې به دې په کې راځین نه کنه. نو د خلکو می وضعیت ټولې ګوري نو دا شای چې تاسو موږ وړاندې کوي کوم را حاصل هنر اخی کنه خلک بیا هم دا نه غواړي کنه دوی ورچاوی نور دي بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چاغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي په شیرنی خوریو کې مصارف کوي په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک په ارزښت پوه شي؟
دقیقا نن دا خبر رسلای شي دی او شی په ارزښت باندې یا دی او شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه. نو که څومره غشای خپل یالي وي دوی ته به باقي ځخاري. نو بیا لمړی خبرې تګر چې سړی باید لمړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دې په زړه کې دې په خیالات کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپل مینوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د شغلی مسعود څخه مننه. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مال.
دکاو سر لجام را به دلوب ها د یقین لغی ری راز جه دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ور جلی تد ٹپونو کوری تاپ